شال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې درته په روانه غړې دی نیمای کې زمنګا همکار مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړم. شال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم ملګری کېدلی شئ. دا راز ک فیسبوک او د ټوئیټر د لارې د مشال سره ملګرتیا غواړئ نو هم تاسو د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شئ. دا وخت تاسو ته په دې دویم نیمای کې د مشال ریډیووي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب امیر تیاروي راځي چې د دې اونۍ ریډیووي مجله واورو.
د مشال ریډیووي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
مشال رډیوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دې اونۍ د تازه ادبي او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب امیر هرکلی کوم. د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو ناشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشری هغه مؤلف بیچاره دې خبر شي کدا دویم ځل نشری باید من اجازه واخلي.
سواد کی د 3000 کال په خوا لرغونی ودانه مندل شوی. په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرکو. باړه کی د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو. د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کی زو رپورتاج ما لیکل دي او هیواد کی ما تاسو ته پته وسلور کال ز د هیواد اسلام آباد ایډیټروم.
تر څنګه نور مطالب هم دراو ورو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 23 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو 16 راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشر سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلن ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلن نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1940 کال کې وزیږید او په 1950 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلن یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوړه کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لارو سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کاوتاره لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خولیوالوزی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له څپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغه تراژیدۍ او متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډنی صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 ملیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
Thank you.
افغانستان حکومت وای لا هم خلق د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وای د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دی د اصلي سختن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رائټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رائټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رائټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کېږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له پنځونو څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی د یو مؤلف نه پختنه نه کی دغه کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي کده دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کده حقوق هغه ورکړي بیا سیده کني مجبور دی هغه نشر کاغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، کده موسیقي پروډکشن دی، کنو ری برخه دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رائټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رائټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي درې نیم زره کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سناسه ته زرو کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلي د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو میځای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار مونده شوې دي.
سو وی هاف د انډو گریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوې دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهي نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړی ده.
اینڈ دیٹ از دی پیریوډ ٹو ویچ دیز وردنگ بای کرسوس روفوس ریفر ٹو.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکو د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودالی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازې بدلی شوې دي.
ایت از ا کلچر اف ا سیټلمنت.
موجوده نوی آثار مونده کې دو سره مون ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد وو، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابت دي چې بازیره کې درې درې نیم زره کال وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې اته اته نیم زره خلک اوسېدل. او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تا دی اهم شواهد ملاو شوی دی چی پکی دا باروک خزو مجسمی دی چی دغا پچار سدا میر ماوان ٹیکسلا او شمال ہند کی هم ملاو شوی او دی که مون تا یو مهم سکا هم ترلاسه شوی چی دا چندرگوپت موریا دا وقت تا چندرگوپت موریا دا ہندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی. بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي.
په سواد کې د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نښې نښانې ښایي چې څو زره کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سیټریپي وه د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کوم د غریب باغزی باندې حکومت نو دا د غریب او صوبو نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغلی آثار او د ټول په هنوي چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي او دوی تم لري چې دې سیمه کې د بیلابلو قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي.
پښتانه مترقي لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ول منځله چې د افغانستان بلوچستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره د غناسته ګټور او بلله او د داسې نورو ښایسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدل شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوالو یا دستور وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوی و. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوراته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلی ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
صدا پختون هم فخر د خپل ځان کو مرکړي خدای مزون ور ور لور کړي چې ساڑے تر جوړ شي
ننه زما د لاثا ٹھنڈ وهله زلفه پنا ویله چې پریز د بارونا تا کللی ندی وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم دخ نیوینه چې پدی اور کې سندره وایم زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید يم تر خاور لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندره وایم و پام ننګ د مش پدی لار کې سرونه وار کړه بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم لالا زما د بچو غم بخوري کنه رالم زم پر کوم دا از غم تار ما احتجاج کړی ری او زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا د یوی پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی ری.
دا پروګرام محتمم شاعر او خبريال ګوهر وزیر د غونډې پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام وخت ته کول دي څنګه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران راوړو چې هغه د ګړد پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي یو پیغام ورکول وي کم چې موجوده حالات روان دي د دغه خلک راوستل وي یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقي لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالي په طرف راوالي. د جنوبی پښتونخوا نه راغلي شاعر او کوټه ډیګری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یو والی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی یم، بل د بل ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ د یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی ته بیان کوم، د دې ځای حالات هلته ولاړ شي، نو دا ټول ایریا چې کومه ده دا یو پروګرام لوجي، دا ټول پښتونخوا دا چې نن سره رب سول.
د خبرونه په دې برخه کې د ارواخات محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړه. قدم چې چیرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګي وهم او تل د یادوم، گلشن کې که هم ګرځم مقصد می ته یې ته بورا د کړم مینی، گل په گل د یادوم، پیغام لید د مینی د وفا اجر په خوب، په خیل کې هم د هورو او درشل د یادوم، پیوند لکه میخ چې په سټک وهلې کیږي، هر ځل تر پخوا ټینګ شي چې هر ځل د یادوم، تر اور بس وزون کې لوګې نه وی چالي دلې، په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل د یادوم، وطن یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار د یادوم او که کابل د یادوم، په زین کې مې یو یو بهار ریدې شي ګریو چاک، شهیدا چې په وینو سور مورچل د یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر، پسرلیه لیونیه په غزل د یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم. اوس د ارواخات رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال اخی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال اخی دی، سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې، ستا په سیره کې الله څومره لوی کمال اخی دی، ما وې کپړق وهل سپوږمۍ لبام رابره شوله، دا خو جوړتی چې خپل سر دې په دیوال اخی دی، زه هم دې خاورې تر اسمانه رسولی یم، ما که په داو ورته خپل سر ایښی دی مال ایښی دی، دا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي، دا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوال ایښی دی، لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم دا ده، لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښی دی، ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی. د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤولین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسۍ د لومړي کتابتون بهر لیکلي شوي دي چې اوس به واکمني د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه یو سل شپږ کسان غړیتوب لري چې پکې نه نوي زده کوونکي دي او ورځ تر بله د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جمعات یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی.
دا ډېر خوشحاله یو کې موږ راځوار څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسالې چې مسالې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شی دی. نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو، هغه به ډېره مسالې به پوهې دی او کتابونه ټوله مسله وه چې لایبرري جوړه شوه نو موږ اوس هر کیسه کتاب دې کې اخولی شو سکولی شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلی ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبری جنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب و چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرس کې هغه شهید شوی و، نو هغې چې کوم دا نظریه وه هغې سوچ و هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو، مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې 6 ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو، نوې چې راغلي وي او چې کوم کتاب هم لکه خوښ شي کور ته ولته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کوم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فایده ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو، اسلامي کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې کړې وې چې پکې اوس زیاتره خپلو سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلي افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منلي فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته چیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړی وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړی وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د 2 متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. دې فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي له دې بریا سره به د اوسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبي سوسایټي بنسټ ایښودونکي دي. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال لډیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوسو چې تاسو موجوده او چې دا کم ادبی تنظیم تاسو چلوي، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو سکوي یو ځای کې غونډ کې راغونډيږي پاغي کې څه خبرې ترې کوي د ادب د ودی لپاره، د پښتو د ژبې د ودی لپاره قدر ته لګوي.
سراج ظهیر صاحب دا سره چې د اغه ورځې نه تر دې دمه زمونږ میاشتیزي اجلاسونه چیرینه باقی دغه سره جریری هغه کیږي. اول بداو چې دا موږ چرته په یو کوارټر دی، یو ملګری په کور کې، بل ملګری کور کې، اور نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د اکیډمي ادبیات پاکستان چیرمن افتخار عرب سیبو نو هغه ته مونږ وی نو اوس د اکیډمی په رائټر هاوس کې نو اردو د پاکستان د نورو ژبو ځینې تنظیمونه هم هغې افتوار او څوک پنځلس ورځې زمونږ په میاشت کې یو اجلاسي د هرې میاشتې په لومبي ګول کې او هغه په تواتر سره اوسه پور روان وي. دې نه علاوه وخت په وخت مونږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي د هغې په درناوي کې د هغې په یاد کې دستوری کو، سیمینارونه کو، د کتابونو مخکتنې کو. دې نه علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې، د هغې کتاب هغه کې چې کوم مقاله ویلې شوې یا څونه غزلې نظمونه هغه مو چاپ کړي دي خوشحال رحمان په نوم باندې، د هغې مرتب زیمه. او بل کتاب چې دی نو قلندر مومند ژوند او فن، هغې کتاب چې هم مونږ یو پرو دغه دستوره کړو قلندر صاحب په ژوند باندې، نو هغه چې دی مو چاپ کړی دی د هغې مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشم بابر د فن، اشم بابر فن ژوند او فن، هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغې کې چې کوم مقالې ویلې شوې نو هغه هم چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلې لمن کې زما را کتاب شو، بیدیا سپرلی شو، او نو بلا کتابونه چې دی نو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثره مونږ لیدلی په کراچۍ کې یا په یو ځای بل ځای کې نور څم کوم ادبي ملګري چې دي، نو هغوی چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي، تنقیدی غونډې چې کېږي، تنقیدی نو د هغې رودات چې دي د رودادونو کتاب بیا چاپ کی، نو تاسو د خپلې غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی که نه دی؟
هغه خو تاسو ته ما مخکې وی که نه ټول مو نه دی، لکه مارګلې لمن کې د پښتنوالې ځلې جرینو یو هغې کې دغه مقاله ده او هغې کې رودادونو ورسره څه دي. اوس زما دوباره دا خیال دی چې هم د مارګلې لمن کې د پښتنوالې ځلې هغه مری دوباره چاپ کوم او هغې سره نوي کوم چې زمونږ رودادونې لیکلي دي، نو تنقیدی لکه هغه قوم لسور کولی شي، نوی نسل لسور هغه ورسره چرینو اضافه کوم ورسره چاپ کوم.
د اقبال حسین افکار خبرې مو واوریدي. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډیر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واوري. د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.